پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوری است نوری هرکلای کوم. و بوری چه وسلوالو طالبانو چه ده بدخشان ده مرکز فیض آباد اتم حوزنی ولی ده دریمی چلورمی حوزی پا زینو برخو که هم تحرکات پیل کردی ده و روزگان چارواکی هم پا ده رو دولس والی که ده چو امنیتی پوستو ده سقوط خبره کوی ده غور ده امنی قماندانی پا مخی هم چاودن شویده ده غور طولو بریدونو لورستی حالمو خبرو دا چه ده بریدون ولی طالبانو پا ورستو که زیاد کردی ده با ده قطر که ده سول پر خبرو چه ده ولغیز وکری هم تحلیلی راپورو نلرو. خولم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیل او سلیم محمد صالح د خبرونه اوروي.
په غور کې چاودنې مرګ جوړه اړولې. عبدالله د افغانستان د سولې پر موضوع د بحث لپاره ایران ته لړ. ارمنستان او آذربایجان یو اوبل په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې له تازه لګول سوي اوربند په سرغړونه تورنوي. د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د امنیت قمندانۍ ودانۍ ته څیرمه چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د پولیسو ویان عبدالمعروف رامش ازادي رادیو ته ویل د موټر بم چاودنه و چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د شمیر په اړه یې څه نه دي ویل سوي. ښاغلي رامش ویلي چې پوجل سو او ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي. تفصیل وروسته. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د سولې د هلو ځلو په لړ کې نن سهار ایران ته لاړ. ښاغلی عبدالله تر دې وړاندې پاکستان او هندوستان ته هم تللی و. د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو څنګه وایي ښاغلی عبدالله به په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او ځینو نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر د دوحې پر خبرو په افغانستان کې د سولې د هڅو پر سیمه ییز ملاتړ او د اجماع پر اړتیا خبرې وکړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي بې اسناد موټر به یا پولیسو یا د وژل سوو امنیتي ځواکونو کورنیو ته وسپارل سي. ښاغلی صالح نن پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د نن سهار د امنیتي غونډې د پریکړې پر اساس له ټولو موټر چلوونکو غوښتل کیږي چې یا خپل موټرونه قانوني کړي یا به ضبطیږي. وروسته له دې چې په کابل ښار کې له جنایي پیښو د خلکو اندېښنې او شکایتونه زیات سول، امرالله صالح ته د څو اونیو لپاره د پلازمینې د امنیت دنده وسپارل سوه. د اورزګان د ډیروت ولسوالۍ یو چارواکی وایي په تیرو څلور ورځو کې د وسلولو طالبانو په حملو کې یو ل سرتیری وژل سوي. دغه مقام به خبره وسم دغه ولسوالۍ معاصره ده او لارې د وسلولو طالبانو لخوا تړل سوي دي. د ډیروت د ولسوال مرستیال جلال الدین ودان ازادي رادیو ته ویل په ولسوالۍ کې ځینې پوستې د وسلولو لخوا نیول سوي.
یوه د جنګ په ساحه کې د عثماني په نامه و پنځه نفر شهیدان طالبان د ځان سره یوړ او درې نفر شهیدان په پوسته کې پاته و. تر هغه وروسته بیا د کلامرچی په ساحه کې د سرتور په نامه بله پوسته و چې هغه قمندان شپږ کسه راووته، څلور زخمیان، دوه جوړ او دوه شهیدان هلته پاته سو.
د ولسوال مرستیال وایي یوه پوسته برایي د وسلولو لاسته ورغلي درې سرتیري تسلیم سوي، یو ټپي او یو وژل سوی هم د وسلولو لاسته ورغلي دي. د اورزګان امنیه قمندان بیا وایي چې په دې راوت کې افغان پوځیانو تکتیکي شاته کړی دی. ارمنستان او آذربایجان یو او بل په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړو د درېدو په هدف له لګول سوي تازه اوربند په سرغړونه تورن کړ. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند له تیرې شپې نافذ سوی و. د ارمنستان دفاع وزارت یوې ویاند وویل چې نن سهار وختي د دوی د دښمن له اړخه د توغندیو او توپونو ډزې سوي دي. بلخو د آذربایجان دفاع وزارت د ارمنستان ځواکونه تورن کړي چې د تماس پر هغه کرښې چې دواړه سیال لوري سره جلا کوي د هوان ډزې کړي دي. دا تورونه په داسل کې پوري کېږي چې تر دې څو ساعته مخکې ارمنستان او آذربایجان ویلي و چې دوی پر یو نوي اوربند موافقه کړې ده. په مخکنی موافقه کې چې تطبیق نسوه د اوربند موده دو اویا ساعته ټاکل سوې وه. د نګورنو قرباغ جګړه نږدې درې اونۍ مخکې د سپتمبر په ویشتمه پیل سوه او تر اوسه پکې سلګونه تنه پوځیان او لسګونه ملکیان وژل سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو نن یکشن با د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر اساس پر دغه هیواد د متعارفو وسلو د پلور بندیز پای ته ورساوه. دا وزارت وایي چې پر ایران د بندیز پای ته رسېده په یوه اعلامیه کې اعلان سوی او ورسره اسلامي جمهوریت ته او یو ورڅخه د وسلو پر انتقال ورسره تړلو فعالیتونو او مالي خدماتو بندیزونه پای ته رسېدلي دي. په تیوري کې ایران کولی سي چې د ټانکونو، جنګي الوتکو او لویو توپونو په شان متعارفې وسلې رانیسي یو پلوري. امریکا پر ایران د وسلو بندیز د پای ته رسېدو مخالفت کړی او ویلي دي چې ایران نړیوال امنیت ته ګواښ پېښوي. او د استرالیا په دویم لوی شهر میلبورن کې چارواکو نن د محدودیتونو د کمول اعلان وروسته تر دې وکړ چې د کورونا وایرس مثبت پیښې پکې په کمیدو سوې. په میلبورن کې د کورونا وایرس د مهارولو لپاره سل ورځنۍ محدودیت لګول سوی و، خو اوس خلک کولی سي د مجازو فعالیتونو لپاره دوه ساعته د باندې تیر کړي. چارواکو هغو کسانو ته له نورو د جسمي فاصلې سپارښتنه کړې چې له خپلو کورونو 15 کیلومتره لرې فعالیتونه کوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 16 میلیونو ته نږدې سوی او په دې وایرس تر 1 میلیون او 1 لک ډیر کسان مړ شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل.
وړاندې به واورئ چې وسله والو طالبانو چې د بدخشان د مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې د درېیمې او څلورمې حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي. د غور د امنیې قمندانۍ په مخ کې هم چاودنه شوې چې مرګ ژوبله لري. د اروزګان چارواکي هم وایي چې په وروستیو څو ورځو کې په دیراوت کې څو ولسوالۍ وسله والو طالبانو نیولې دي. طالبان ولې په وروستیو کې په تیر بیا پر خارونو حملې زیاتې کړې؟ دا مسله به د سیاسي چارو له یو کارپوه سره وڅېړو. دغه راز د افغانستان د سولې د ملکچي پلاوي او شمیر غړي وایي د طالبانو دغه بریدونه به په قطر کې د سولې پر خبرو اغیز وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ارمنستان او اذربایجان پر یو بل د تازه اعلان شوي اور بند ماتولو تور پورې کوي، او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نور بس دی اونیز خبرونه مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه او وازی اوریدلې. شهید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی د بدخشان امنیتی وضعیت، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې هم اوریدل، وسله والو طالبانو تیر ورځ د بدخشان مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې او اوس د درېیمې او څلورمې حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي. په یو شمېر دغو سیمو کې د تلاشۍ پوستی اچولی چې خلک هم اندېښمن کړي دي. د ازادي راډیو سمیز خبریال اجمل آریان هم د شپې د ټلیفون په لیک را سره دی. آریان صاحب، په بدخشان کې وضعیت څه ډول دی په مرکز فیض آباد کې؟
مننه سلامونه تاسو ته. ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم، د بدخشان ښار اتمه ناحیه د فیض آباد ښار شمال لور ته موقعیت لري. په دغه سیمه کې له درې ورځو راهیسې وسله والو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو خپل بریدونه پیل کړي وو. او په نتیجه کې تیر ورځ مازدیګر مهال په نوموړي سیمه کې د دولتي ځواکونو یوه لویه قرارګاه او درې پوستو د وسله والو طالبانو په لاس سقوط وکړ. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاس نوالله روحاني هم دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې په دې جګړه کې د افغان ځواکونو درې تنه سرتیري وژل شوي او شپږ تنه نور هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا چې په دې نښته کې وسله والو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وخت ده، خو د کره شمېر په اړه څه نه وایي. خو په ورته وخت کې زبی الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي، دی وایي چې دوی د فیض آباد ښار اړوند د اتمه ناحیه په بشپړه توګه نیولې ده، او زیاتوي چې په دې جګړه کې 15 تنه دولتي ځواکونه ته مرګ ژوبله وخت ده او دغه شان 3 تنه دولتي ځواکونه د دوی لخوا ژوندي نیول شوي دي. د بدخشان چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي چې ګواکې دوی په دې شمېر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده او زیات شمېر یې اسیران نیولي دي. د چارواکو په وینا چې د اتمې ناحیې برسېره وسله والو طالبانو د دې ولایت درېیمې ناحیې او څلورمې ناحیې سیمو کې هم پر دولتي ځواکونو وسله وال خوځښت پیل کړی ده او جنگ هلته هم جریان لري. د بدخشان د سیمه چارواکو د معلوماتو له مخې د اتمې ناحیې سقوط له کبله د فیض آباد بهارک ولسوالۍ لوی لاره د دولتي ځواکونو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. له دې وړاندې د بدخشان د شورا ځینو غړو ویلي وو چې بدخشان 23 ولسوالۍ لري چې له دېش میر څخه 2 ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي.
آریان صاحب، کور ودان کرته وای چې د طالبانو د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره آیا سیمه ایزو چارواکو پوځي لوړ پوړو چارواکو هم خپل ځواک پیاوړی کړی دی کنه؟
نو صاحب، سیمه چارواکو وایي چې دلته په کافي اندازه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وجود لري او دوی به وخت نه ورکوي چې وسله وال طالبان پرمختګ وکړي او ډېر ژر به دغه سیمه سقوط کړی بیرته به دوی له وجود څخه پاکې کړي.
کور ودان اجمل آریان د ازادي رادیو سیمه ایز خبریالو له فیض آباد رازو د غور امنیه قومندانۍ په مخ کې نن یو موټر بم چاودنه شوې چې مرګ ژوبله هم لري. د ازادي رادیو بل خبریال اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی د کابل لسټډیو سره. د اکرام صاحب، د غور امنیه قومندانۍ د چاودنې د امنیه قومندانۍ په مخ کې د چاودنې څه جزئیات لري؟
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې موټر بم چاودنه نن 11 بجې د خزو چارو وزارت ریاست دغه شان د شهیدانو معلولینو ریاست او امنیه قومندانۍ تاثیر مشوي دا چې 40 کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسیدلې ده. دا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت طارق آریان سوشي بي وړاندې رسنۍ ته دا خبره وکړه. د غور د امنیه قومندانۍ ویان عبدالمعروف رامیش په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې لومړني معلومات د دوی اداخي چې دا موټر بم چې تلفات اړولې دوی پاړه دقیق معلومات نه لري. پیخه د امنیه قومندانۍ تر څنګ د امنیه قومندانۍ د موټرو په پارکینګ کې رامنځته شوی د موټرو په تمځای کې هغه عکسونه ویډیوګان چې په ټولنیزه میډیا باندې خودل کیږي چاودنه خورا غټه ده. په سیمه کې ډیر تخریبات لیدل کیږي. ان شاهدانو د اوختو زیانونو پاړه باندې د انساني اوختو زیانونو پاړه باندې ویل دي چې شمیر خورا زیات دی خو دقیق معلوماتي نشته دي. تر اوسه پورې د پیخي مسولیت کوم وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی اخیسته. نوري صاحب، غور ولایت چې دا یو نسبتا آرام ولایت بلل کیږي د امنیتی پلوه، خو په روسي کې د دې ولایت د مرکز فیروزکو شاوخو وسلواله د نامنیو رپورټونه ورکول کیږي. سمو د وړاندې د غور هرات لار هم وسلوالو طالبانو تړلې و ورسته د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د غلار خلاص شو او لا هم را پورونه وای چې د دې لارې په وګدو کې وسلوال طالبان فعالیتونه لري او وخت نا وخت لوی لارې تر اوځي.
بله بله، اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. بیا هم د نوې په موضوع کې تم کیږو دا چې ولې طالبانو په وروستیو کې بریدونه زیات کړي، وروسته به د امنیتي چارو د یو کارپو نظر واخلو. خو روزګان ته ځو، روزګان د راود ولسوالۍ له څو ورځو نه په دې خوا ناامنه وه. د راپورونو له مخې د راود ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې، په وروستیو څو ورځو کې هم څو امنیتي پوستې نیولې. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو. له ترینکوټه شریف الله شرافت.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې په تیرو څلورو ورځو کې په دی راوت ولسوالۍ کې یو لس افغان سرتیری او ترشلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اورزګان ولایت د دی راوت ولسوالۍ د ولسوال مرستيال جلال الدین ودان ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبانو د یادو دریو ورځو په موده کې درې امنیتي پوستې هم سکوت کړي. ودان زیاته کړه چې په یادو موده کې د ملي اردو درې نور سرتیری هم وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي.
ترو پوسټو په جراوت ولسوالۍ کې سکوت کړی دی چې هغه یو د جنیا فساحه کې د عثماني په نامه و چې 15 نفر شهیدان طالبان ځان سره یو او 3 نفر شهیدان په پوسټ کې پاته و. تر هغه وروسته بیا د کلامرچې فساحه کې د سرتور په نامه بل پوسټ و چې هغه کمانډان شپږ کس راووته، څلور زخمیان، دوه جوړ او دوه شهیدان راته پاته سو. پر څنګه بل د ملي اردو پوسټاو چې پرون ماځګر یې سکوت وکړي چې د اکمالات ته کول
مرستيال د غراز زیاتوي چې د غتی رشفه د یادی ولسوالی په زرتالی سیمه کې درې نور امنیتی پوسټ یې هم وسلوالو طالبانو سکوت کړي. خو وايي کوم چاته په کړکی مرګ جوړبله نه دا وشته. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری هم د ازادي راډیو ته تایید کړي چې په تیرو څلورو ورځو کې ولس افغان سرتیری وژل شوی، درې سرتیری نور طالبانو ته تسلیم شوی او درې امنیتی پوسټ یې هم سکوت کړي دي. خو کمانډان بیا دا خبري رد کړي چې ګڼي تیر شپه دي طالبانو درې نور امنیتی پوسټ یې سکوت کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د امنیتی چارو کارپو د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پښتون د سکایپ لري سره وصل دی. پښتون صاحب، خبرونه ته خراغ لاست. راپورونه مو واوریدل وسلوالو طالبانو په ډیرو سیمو او من جمله لویو ښارونو کې حمله زیاتې کړي، ولې علت څه دی، څه غواړي طالبان؟
بالکل، تاسو ته مننه. تاسو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه. په دې کې شک نشته چې د طالبانو دغه نو عملیات چې د فبروري د نیویشت امریکایانو سره په قطر کې د دوی د توافقاتو د فیصلې په اساس چې دوی به درغو پوری چې بین الافغانی قبر شروع کیږي دوی به اور کمپ وجود راولي او حتی پر لوی ولایتو به حمله نه کوي. متاسفانه وایم یا طالبانو د خپل ځان د فتح چې دوی فتح بولي در دې عنوان لاندې په مختلفو ولایتو کې تشدد ته ادامه ورکړه او تشدد یې د پخوا په پرتله څو چنده کوي. تاسو ولیدل چې په دې اخیرو څو ورځو کې د پر هلمند باندې د دوی حملات واقعاً
پښتون صاحب بله مونږ ولیدل اما دوی څه غواړي ولې هلته د قطر کې د سولې خبرو ته ناست دي او دا هغه فرصت دی وخت دی چې باید د دواړو لورو ملکچی پلاوی یو څه د افغانستان د جګړې له اړخه هم ذهنیتونه آرام وي خو دا مستقیما په هغوی باندې اغیز کوي. مونږ بیا هم نن غږیدلی وو د افغانستان د سولې د ملکچی پلاوی له غړو سره دوی ویلي چې دا د سولې پر روانو خبرو باندې اغیز کوي رواني پلاو ټول اغیزمن شوی ملکچی پلاوی غړي.
بالکل بالکل ما غوښتل چې دغه موضوع تر اوسه په نهایت کې د طالبانو هدف د حملاتو په داخل د افغانستان کې او تشدد څو چنده کول په حقیقت کې د قطر په خبرو کې خپل لاس بالایي ښکاره کوي. دی غواړي دا ثابته کړي چې موږ افغانستان په جنگ نیولای شو. پس نو مقابل طرف د افغانستان جمهوری اسلامی حکومت ایحتی ورته ناستی غواړي هغوی پروانی لیاز در خپلو غشتنو د قبلولو لاندې راولي. همدا دلیل دی چې دوی د بین المللي ټول پروتوکولونه د پښو لاندې کړل د امریکای سره د توافقاتو خلاف په افغانستان کې جنگ عملا شروع کړي په زرهاو انسانان د کوروز به کور کړل او دی غواړي د خپل په ګټو کې پایکټ دادی
پښتون صاحب پښتون صاحب له ځبان دی یوې میاشتې رئیس دوړه لوري سره ناسي تر اوسه پورې لا کړن لار باندې سلا شوی نه دی. دا چې اوس وضعیت داسې وي ورسره دا چې د خبرو پر اساسي اجندا دوی خبرې پیل کړي نو هلته به وضعیت څه ډول وي
سل په سل کې همدغه ستونزه ده چې د افغانستان اکثره خلک په دې عقیده دي چې طالبان پر سوله معتقد نه دي. صرف دوی وخت رانیسي او وخت په دې خاطر رانیسي دوی دا فکر کوي چې امریکایان په 2021 کال د می په میاشت کې د افغانستان څخه وځي او خصوصا د ولسمشر ټرمپ د اخیری ټویټ چې وکی چې زه دې کال تر اخیره وزم دا د علمن د جنگ یو عامل هم دغه ټویټ څخه چې دوی ډیر تشویق سوله او دا فکر وکی چې میدان مشترک رانیسو او موږ په جنگ د وطن وایسو.
له داخله د خلکو غوګونه پورته کیږي چې هیله کوي له دوړو لورو په تیر بیا له طالبانو چې اور کم کړي شخلې کم کړي او اور بند ته غړه کیږي د دغه سولې د خبرو سیمهیز ملاتړی او نړیوال ملاتړی په تیر بیا امریکایان دغه وضعیت ته چې ګوري چې وسلول طالبانو حمله زیات کړي ولی په دوی باندې کافی فشارونه نه راوړي چې اور کم کړي شخلې کم کړي ک اور بند ته غړه نګدي.
زه فکر کوم چې د غوس اخیری عملیات چې په یلمن کې وسوله طالبان په دې پوسوله چې امریکایان د پروتوکول مطابق دوی مجبور دي عمل وکړي ځکه په پروتوکول کې پر لوی شارو حملات کول او جنگ په کمولو کې کوشش کول دي ناکام وسوله. د خارجي اتباو یا د تروریستي شبکو سره د دې روابط وس عملا طالبان مني په خپل خبرو کې چې موږ سره خارجي اتبار سره دي. پس په لحاظ موږ ولیدل چې په یلمن په جنگ کې د ملي قواو فشار ښکارسو الته د دوی بمباري ولیدل سولې د افغان قواو په څنګ کې او وس طالبانو ته دا پیغام ورکړ سوی دي چې دوی خلاف ذکر
بله پښتون صاحب که دا پیغام ور پیغام ورکول شوی لشکرګا خو څو ورځې مخکې جګړه روانه و فیض آباد ولی فیض آباد دغه د اتم حوزه طالبانو نیولې د خود دوی د قلمرو حوزه نه و چې دوی ادعا کوي چې موږ هغه سیمه بیرته نیسو چې پخوا زموږ په کنټرول کې وي یا دریمه او څلورمه حوزه کې هم تحرکات پیل کړي دي.
دوی ما تاسو ته وویل چې د دوی کوشش دا دی چې په مختلفو ولایتو کې یو شی بلم به په نظر کې ولرو چې د کویټه رهبری یا د پاکستان کې دوی رهبری ده د اکثر د داخل د جنگ خلک د هغوی په خوله ډیر نه دي ډیر شان د هغوی د غشتونو او توقعات څخه خلاف کوي. دوم حالت یې دا دی چې دوی په مختلفو ځایونو کې لکه په غور کې چې انفجار شوی دی په روزګان کې عملیات شوی دي هلمند او داری فیض آباد او شاید سبا په نورو ځایونو کې وي. زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسی پیدا کړي همدغه برلاسی په خاطر کوشش کوي چې په داخل د افغانستان کې تشنج څو چنده کړي لیکن دا شی نه سنجوي چې د ملت د ډیر سخت عکس العمل سره مخامخ شي.
ملت غږ اوچتوي خو څوک غږ نه اوري. موږ په دا وروستیو کې د شخړو له زیاتېدو سره د افغانستان له مختلفو سیمو د خلکو د ستونزو راپورونه درلودل. یوازې په هلمند کې ویل کېږي چې څه کم 10,000 کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او دوی له سخت وضعیت سره مخامخ دي. کور ودان د امنیتي چارو کارپو د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وړاندې په دغه راز واورئ چې د افغانستان د سولې د ملکچي پلاوي یو شمېر غړي وایي د طالبانو وروستي بریدونه به په قطر کې د سولې په خبرو اغېز وکړي. خو تر دې مخکې اقتصادي خبرونه ناجیه صافی اوروي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ 80% سوداګریزې چارې کمې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال یونس مومن آزادی رادیو ته وویل د کورونا وایرس د خبرېدو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لوی لارو لبندېدو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې ټکنې شوې دي. د خغلی یونس په وینا اوس مهال په ورځني ډول نږدې 900 بارولونکو موټر پاکستان ته ځي، خو دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د غندازا 2000 بارولونکو موټرو ته رسیدل. نوموړي ویل پاکستان ته په تلونکو افغان موټرو د پلټنې په نوم زیات وخت مصرفیږي چې لویه ستونزه یې جوړه کړې ده. د افغانستان سوداګرۍ وزارت ویان جواب د بیر بیا د ستونزه منی، خو وایي له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې روانې دي سو یا د ستونزه هواره شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کابل کې له زرو ډیرو میرمنو ته کورنۍ باغچې جوړې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته وویل چې دغه کورنۍ باغچې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا په هدف جوړې شوې دي. ښاغلی رستمی وایي یادې باغچې د کابل په ولسوالیو کې جوړې شوې دي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 420 افغانۍ.
ته ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د سولې د ملکچي پلاوي یو شمېر غړي وایي د طالبانو وروستیو بریدونو په قطر کې د سولې پر خبرو اغېز کړی او د ملکچي پلاوي پر روان هم بد اغېز کړی دی. خو تر دې مخکې یو نړیواله موضوع، ارمنستان او آذربایجان یو پر بل د تازه اعلان شوي اوربند ماتولو تور پورې کوي. دغه اوربند لنډ وخت لپاره تیر شپه 12 بجې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا اعلان شو. دا څو ځل دی چې نن نګور نه قرباغ پر لنجمنې سیمې د پیل شوې جګړې مقت اوربند اعلانېږي، خو وروسته د سرغړونې ادعاوې کېږي. نور جزئیات د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد له اسدالله لودی نه اورو.
د ارمنستان د دفاع وزارت ویلي نن سهار وختي د دوی پټکو د دښمن لخوا اوربند د توغندیو او توپونو گزارونه شوې دي. له دې ادعا لږ وروسته د آذربایجان د دفاع وزارت ویل چې د ارمنستان ځواکونو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې توپونه او هوانونه توغولي دي. دا ادعاوې څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې د غدواړو هیوادونو د نګورنو قرباغ پر سر د پیل شوې جګړې لنډمهاله اوربند باندې سلا وکړه. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ناوخته جلا جلا اعلامیو کې وویل چې له تېرې شپې 12 بجو وروسته به لنډمهاله اوربند کېږي. دغه اوربند د هغه اعلامیې له مخې شوی چې د همدې میاشتې په پیل کې د فرانسې، امریکا او روسیې ولسمشرانو صادره کړه. فرانسه، روسیا او امریکا د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د منسک د ډلې غړي دي او دغه سیاسي نوښت هڅه کوي چې د آذربایجان او ارمنستان شخړه هواره کړي. دا شخړه د لومړي ځل لپاره په 1980 کال کې پیل شوه، هغه مهال چې پخوانی شوروي اتحاد د ټوټه کېدو خواته روان و. د نګورنو قرباغ سیمې پر سر تازه شخړه کې چې شاوخوا درې اونۍ مخکې پیل شوې، تر اوسه لږ تر لږه 600 امنیتي ځواکونه او ملکیان وژل شوي دي. دا له 1990 کال راهیسې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند اعلان شوی و تر ټولو بده او خونړۍ جګړه بلل کېږي. نګورنو قرباغ یوه غرنۍ سیمه ده چې نړیوالې په رسمي ډول د آذربایجان یوه برخه بولي، خو له 1990 کال راهیسې د ارمنستان یوه قومي ډله چې د حکومت ملاتړ له ځان سره لري پر دې سیمې کنټرول لري. دا سی وی رشتہ چې د آذربایجان او ارمنستان دغه تازه شخړه به د سیمې پیاوړې هیوادونه لکه روسیا او ترکیه هم ځان سره ښکیل کړي. ترکیه د آذربایجان نږدې متحده ده او روسیا بیا د ډلهییز امنیت په هغه تړون کې لوی واک لري چې ارمنستان هم غړی دی. ارمنستان پر ترکیه تور پوری کوي چې آذربایجان پوځي اقداماتو ته هڅوي چې د جګړې لاره د لسیزو اوګده لانجه پای ته ورسوي، خو تر اوسه یې د خپل ادعا ثبوت نه دی وړاندې کړی. تیره اونۍ هم دواړو هیوادونو اوربان اعلان کړی و، خو وروسته یې یو پر بل د سرغړونو تورونه پورې کړل او اوربان مات شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. ازادي راډیو او ری د افغانستان د سولې د ملک چپلاوی یو شمیر غړي وایي د طالبانو د ورستیو بریدونو زیاتوالی په قدر کې د سولې پر خبرو اغیز کړی دی. د افغانستان د دولت د ملک چپلاو دو غړو فوزیه کوفی او شریف زرمتی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې روانې جګړې د حکومت ملک چپلاوی په رواني لحاظ هم پر دوی بد اغیز کړی دی. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال دیو نادر پر راپور کې وورو.
د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی یو شمیر غړي وايي افغانستان کې روانې جګړې په دوحه کې روان بین الافغاني مذاکرات اغیزمن کړي دي. له دې ډلې فوزي کوفي وايي افغانستان کې روانې جګړې د حکومت مرکچي پلاوی په رواني وضعیت سخت اغیز کړي او په وار وار د دواړو لورو ترمنځ د افغان جګړې پر مسلې بحثونه شوي دي. میرمن کوفي د بین الافغاني مذاکراتو د پرمختګ په اړه هم ویلي چې تر دې دمه د مذاکراتو بهیر ورو روان دی. د افغان حکومت مرکچی پلاوی یو بل غړی شریفه زرمتی بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي بین الافغاني مذاکرات د افغانانو ترمنځ د جګړې پای لپاره یو ښه فرصت دی.
جګړه د افغانستان په ټولو وګړو باندې بد اغیزه کړی ده. په هر سیمه کې چې جګړه وي نه یوازې داسې دي سیمه خلک متضرر کوي، بلکې د افغانستان په ټولو وګړو باندې منفي اغیزه کوي. همداشان دا جګړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوی او د طالبانو د پلاوی ترمنځ په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیزه درلودلی سي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د حکومت مرکچی پلاوی دوه نورو غړو نادر نادری او حبیبه سرابي ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د جګړې شدت به د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو اغیز وکړي او دا خبرې به نوري هم پیچل کړي. بلې نوري صاحب.
بلې دیو نادر له تاسو نه مننه.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلون کې ده. هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غوړل
ته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ.
ازادي راډیو او ریډ خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو په وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي نور بس د ازادي راډیو او نيزه خبرونه مهیروي. خو او تاسو څو پیغامونه چې د افغان بسمت سواتل شمیر لارمو راسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راسته ولیدي.
عبدالعزیز غالب د ورزګان لیک د هرود ولسوالۍ کې شدید جنگ روان دی. مرکز د ولسوالۍ مرکز تر کله کې محاصره لاندې ده. عنایت الله له زابل څخه لیکلي او بخی نلوستل کېږي. عبدالواحد مدقق له قندهار لیکلي د سولې خبرو ته مو ډېرې هیلې درلودې، جګړې نور هم زیاتې شوې دي. د غراز تازه خان سمسور لنګرهار لیکلي ورستیو ناامنۍ او زیاتوالي ته په کتو د قطر رواني غونډې د وخت ضایع کول دي. د عبدالرحمن له
قندهار لیکلی چې زما نظر دا دی چې سول طالبان پر سول باور نه لري، ځکه چې دوی د سول د کولو واک نه لري. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلی طالب چې په یو میز را سره د سول خبرې کوي او په بل خوا کې شخړو ته زور ورکړي، نو غواړي څه وکړي. څلوېښت میلیونه افغان وګړي د سولې په تمه دي او غواړي چې اور